السلام علیکم په افغانستان کې سهار اته بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم په نیمروز ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو ترمنځ تیر ورځ نښته شوې
جنگ شروع دی په جنگ کې یوازې مزمر د ایرانیانو جنگ دی
د ماشومانو د ملاتړ نړیواله یوه نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکي او لکړونو ډک وي. ملګري ملتونو بیا ویلي د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. ولې افغانستان له دغسې یو اقتصادي حالت سره مخامخ شوی؟
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېری پورې وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او عام افغانان دي
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانیو ته رسیږي.
د حقوقي او جزایي دعواګانو لرونکو ښځو یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي ماکلین عدالت ته لاسرسی نه لري.
طالبانو لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمرل شوی هغه هم متخصص او مسلکي کسان نه دي.
د غراز د خزل لپاره د ازادي رادیو نیمه نړۍ خبرونه د خبرونه په دوهم نیمه کې له بلاده اساسي او بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې د نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوو ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمي تېره شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پېښېدو د علت په اړه لا څه نشي ویلی. د ایران تسنیم خبری آژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله انتیری شوی دی. د سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
مسافر ایرانیانو ویشتلی دی پر دوی باندې جنګ شوی دی. دا جنګ شروع دی
لبلې خوا په کابل کې د ایران سفارت په خپله ټویټر پاڼه د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت د ویندوی سعید خطیب زاده په قول لیکلي چې د دواړو خواوو د پوله میشتو ترمنځ اختلاف پر یو بل د ډزو سبب شو خو د دواړو هیوادونو د پوله ساتو په همغږۍ جنجال پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیې قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. ډېری خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي محدوده شوې او طالب چارواکي د موضوعاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی سعید خوستی پرون د ژورنالیستانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس ته وویل د دوی حکومت د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دی او ژر به د ولایتونو امنیې قمندانانو ته ویندویان وګمارل شي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي. د ښاغلي خوستی په وینا حاضر دمه د اتو ولایتونو امنیې قمندانۍ ویندویان لري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ذکر کړکېچ قرباني شو چې نړیواله ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیک وي.
اناس وی لوک بک ات د لسنز فروم افغانستان
اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونو ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیست. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. ناتو له افغانستان د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید د تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیه د عملیاتو ظرفیتونه لوړ شي. د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د افغانستان له 3 کلن ماموریت پر اخیستو درسونو هم خبرې وکړې. ناتو 2 کاله وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو په افغانستان کې ماموریت پیل کړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردان شرینګلا پرون چهارشنبه د افغانستان د کرکټ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکالسن سره خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکچی وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي دوام وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې په خوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و پرون یو ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړ چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کلینسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تر د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 5 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. ملګری ملتونه وایي د کورونا او بال خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یو کال کې یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 10 زیات شوی دی. په همدې منځ کې کورونا وبا پر دې سربیره چې د 10 شمېر انسانانو ژوند له روغتیایي پلوه له خطر سره مخامخوي د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مو لازم دی راډیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امر رستورانت کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. له نیمروز ولایت څخه د ترلاسه شو راپورونو له مخې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پولیساتو او ځايي طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې ان طالب ځواکونه وایي د ایران درې پوستې نیولې خو د ایران سپه پاسداران ته نږدې خبري آژانس دا اداره دوي. د طالبانو د حکومت و هندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به دا ستونزه حل شي. نور د اسمت سروان پر راپور کې
ایرانی پولیساتو او طالبانو پرون د نیمروز ولایت اړوند د دوو هیوادونو په پوله کې نښته وکړه. د طالبانو د حکومت سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. پرون د مازیګر په 15 بجې طالبانو او ایرانی پولیساتو پر یو بل ډزې وکړې. په کانګولس والی کې د طالبانو دوه پولیساتو پرون په داسې مهال چې لا د دوړو خواو ترمنځ پر یو بل ډزې روانې وي وویل
جنگ شروع دی. په جنگ کې واز مزمر د ایرانیانو جنگ دی سره
بلا دواګانې کوي سره خیر سره
ایرانیانو خو وخت خپل توپونه د لته مر سره وړو نو مرګور باندې چکان کړو دیم څو چکان پر کړو وره د پوسټیت توپونه وانه کښ کړ ان شاء الله مرګور جواب ورکړي وسم چکان کوي.
طالب سرچینه همدارس وایي چې طالبانو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه کنګولس ولې ته کومکی ځواک استولې دی. پسې مکی یو بل طالب ازادي رادیو ته وویل چې د بالاسیا او دوست محمد پنوم دوی پوسټې له ایرانیانو څخه نیولې دي.
درې پاسګاوې نیولې دي عثمان مبارک په صدرې پاسګاوې نیولې درې دانې
د ایران تسلیم خبري آژانس د طالبانو له لوري د ایرانی پوسټو د نیولو ادار راډوي او وایي چې د نشته نیمروز ولایت ته نږدې د شغالک پسیمه کې د دواړو خواو د پولیساتو ترمنز د سوې تفاهم په نتیجه کې شوې ده. خو یو ځای اوسیدونکو چې هغه هم نغواړي نوم یاد شي بیا بل سوایي
پر مسافر باندې جنگ شروع شوی مسافر مرسي سمانماتي مسافر ایرانیان وشتلید.
تسلیم وای نشته هغه محل پیل شو چې یو شمیر ایرانی کروانګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د مخدرو موادو د قاچاق برو د مخنیوي لپاره په پوله کې جوړ کړي، خو طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تیری شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي چې له ایران سره د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي.
ممکن هلته په محلي سطح باندې کوچنۍ ستونزه له ایراني سرحدي ځواکونو سره پېښه شوې، موږ یې د کنټرول په هڅه کې یو او انشاءالله بیرته به هرڅه عادي کېږي. او دا داسې یو څه نه دي چې په لوړه سطح دې وي یا د مرکزونو سره دې په جریان کې شوي وي، موږ به زر کنټرول کو او نوې پروسه داسې ستونزه پېښه شي.
په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، طالبان له درنو او سپکو وسلو څخه د کار اخیستو په حال کې لیدل کېږي. تسنیم ادا کوي چې لوبړی ډزې طالبانو پیل کړي، خو طالبان بیا وایي چې لوبړی ایرانیانو ډزې وکړي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
کنیم. ښځې ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي؟ موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبه په ورځ پر 12 بجې
آزادی رادیو اوریم. د ماشومان د ملاتړ ونړیواله ماسته خبرداري ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومان ته خورا وژونکي او لکړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومان په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتی خیمو کې اوسي. نور لیسمه څرمن څخه
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشته اټله ک ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوی سروې سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرونکي وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوندنه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتو بسیار زیات بلند است و ما خودم
بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناست یم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه مې هم ناروغ دی، خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک ورداره.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نو نه داره، مجبور است کړي
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل و پلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان ته ودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي له دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړی شوی او ځینی کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخکله د یو شمیر ماشومانو د لوشه راپورونه ورکړل شوی او ویل کیږي چې 15,000,000 کوچنیان له مطلق لوشه یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړی شپې په تش نه سبا کوي. للوشې د ماشومانو د مړینو بوشدونکي خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي.
د غرض ملګری ملتونه وایي د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی پرون د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو بندیدلې د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو درېدلی و، خو له کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، د نړیوالو مرستو بندېدو دغه اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. یو این دی پی په نوی راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تیر حکومت کې د افغانستان کورنی ناخالص عواید په 40% پر بهرنیو مرستو ولاړ وو او د حکومت د بودیجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلې ده. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی په دې اړه چې کورنی ناخالص عواید څه ته وایي وایي،
ملی داخلی عواید جی ڈی پی دا چې د ټول تولیدات دی او هیواد او هغه پیسې چې د ریس خرامست کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ڈی پی دا. صنعتي تولید، خدمات او پاین زمان کې کرنه، مالداری، ټول الخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سرچول کوي دا جی ڈی پی دی یا عواید نه خالص ملی داخلی.
یو ان ڈی پی په دغه نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خبر کړی دی. تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالی کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلای نشو چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دي، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي، دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدروپاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارډ چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته د ولتاژ بلند لینونه چار وخت د پرزول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې موږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ باندې کافي وو. او په همدغه مرکز کې زموږ معدن استخراج نشو، زموږ صنایع واقعي ایجاد نشو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بینلي مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
دغه چې تاسو ویلې 80% د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلې ده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت رنګیږي دغه سي او اقتصادي وضعیت به رامنځته کیږي، کچېرې نړیوالو مرستې نوې بندې کړې آیا موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو؟
کدا بدلون نه وای راغلی هم او کچېرې د مرستې $1 میلیارډ چې کم شو په دتیرې چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارون شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه کم کړل $1 میلیارډ. په هغه $1 میلیارډ کې زموږ اقتصاد وغورځېد، مثلا ډالر 55 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجې زموږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې بیا اقتصاد په تب درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه وو.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، دی او عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځار کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دی او برباد دی. په دې چې دا اټکل هم دا یو ډی پی ویلی دی چې کچېرې بیرنی مرستې نشي، 90% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي، او 90% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډیر مستقیم اغیز لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 10% کم ځینی نشي هم چندان اقتصاد نه دی، داسې اقتصاد نه دی چې په هغه کې کار شتون ولري. مثلا تر 30% د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي، اما که چیرې موږ د موقتي کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي، بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه حاصل راټولوي، نو اته میاشت پکې بېګاهي ده. دا په کار کې دی حسابې که دغه سي رښتین کار ساعت حساب شي، اتیا فیصد د خلک د افغانستان وزګار دي، یا موقتی کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمي کار لري.
اقتصاد پو از رخش حافظی و نموڑی وی در افغانستان اقتصاد مصنوعی او در بحرانی و رستو بانده اولارو او پا در خلک پتی رو شلو کلونو که در کورنو او آوائدو تا در پرختی آور کولو پا برخی که البته در پا واینا مهم بنسطیز تا سات لکه در بریخنا در تولید پروژه عملی نشوی در افغانستان در التیا افغانستان در التیا ورد اتیا سلنه بریخنا هم لبهره واردوی. در افغانستان بریخنا شرکت مسئولینو پر نویل دیره پوره وری در پخوانی حکومت چارواکی سیاسون او عام افغانان دی. این چارواک ویل چه در پور پوس وقت که دغه پور شپگوشت میلیارد دلار دی. نور پا دیره پور که
د بریخنا د لگخت لدرکه در افغانستان در بریخنا شرکت شپگوشت میلیارد افغانی پور وای ډیره پوروړی د پخوانی دولت چارواکي سیاسيون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو شلو کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست، خو ویل چې که وضعیت دغسې دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 24 میلیارد افغانیو ته رسیږي، او که دا حالت دوام ومومي نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي. اکو خدای مکړه برېښنا پرې کېږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسؤلین وایي د برېښنا پوروړو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی، که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کیږي. په همدې حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې ځینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمېر نورو د خپلو پورونو د ادا کولو ژمنې کړي دي.
او که چیرې دوی خپل د برېښنا پیسې د یوې میاشتې په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو، او کوم طرز العمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کیږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوس مهال افغانستان بیرون دي باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هیواده بهر دی، خو د پوینا چې د برېښنا پورونه یې خلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه یې ادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي، او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوس مهال افغانستان له واویا تر 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي، او له 20% نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 15 دقیقې کېدونکو دي. په کونړ کې په تیرو جګړو کې معلول شوي کسان وایي چې په تیر حکومت کې ورته د میاشتې یوه اندازه افغانۍ ورکول کېدی چې پرې ګزاره یې کېدله، خو اوس دغه مرسته پرې بنده شوې ده او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په
پنځوس کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ورپه غاړه ده. خپله هیڅ نشي کولی. وایي پخوای د حکومت په معاش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې یې د معلولیت معاش بند شوی ستونزې زیاتې شوې دي.
دا چې تېر رژیم موږ ته پیسې راکولې وو په کال کې 80,000 روپۍ، یو څه چاره په زموږ کېدله. دغه څوک چې درې څلوېښت کالو د ناخوالو نه راپاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي، نه دا چې دیو ته بچیان ورپه غاړه دي او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تېری، نو دولت مور پلار دی، دولت غني دی او انشاءالله موږ په دې لیو چې موږ ته به اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخیستې، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنګونو او بمونو له خوږو اندامونو بې برخې کړي دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختې ګالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور په غاړه څونه په مشکل سره اختی، او یو معلول چې وخت پی نه وي، وسترګې نه وي، لاسې نه وي، پخې نه وي، څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېری. د یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شئ، به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنی معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغو به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغو به کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډېر زر تر زره لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعا هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسیږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به تو ان شاء الله اوس هم ملاويږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د معاشونو بندېدو او ستونزو زیاتېدو خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنیو نفقه ګټل هم ورپه غاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو، خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
ردیولا مجاهد صاحب دې زما پیغام ورسېږي. ورته یو خدغه سلاوی دې اطرافوس خدر ټولې کړه. مجاهدین دې شاروت تک چې ټکان کوي بے ځای مرمۍ ولي ورته دا خود ملت سره د شهیدانو د وینو سره خیانت پروازه کې پسو مرمۍ ولي. بل دغه سلاوی چې خرید فروخ کیږي چې هاوري او قبلوي انا تمام بنا کې په اطراف کې سلاو خرید فروخ روانې ټول سلاوی مې په دې پاکستان باندې وسپاره دې په لړ پیسو باندې دا ملت سره او د شهیدانو د وینو سره پاکستان سلای ورته په دې خلکو باندې فروخت بند کړ، د مرمۍ د ټکان په ودو کې بند کړ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیغام دی وروره چې په کور کې نارینه خو بلای څوک چې د افغانستان یتیمانو شهیدانو کلیانې څوک چې دا پیغام زما ټولو ته باید ورسوي وروره چې دا موږ څه وکړو له دې سره څه علاج.
السلام علیکم ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ ته سره په ارتباط کې ستاسو رابطه په امداد او مساعدت او کومک په دې ولسوالۍ کې چې کوم بازي دغه کور خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په سکوکو کې مړه شوي دي هغو ته توضیح کوي. بل هغه څوک چې مستحق دي هغه ته ورکوي. هاول قرآن ورته مخکې کړي، په قرآن لاس ورباندې کېږي چې هیا تاسو مستحق یې. او بل متعلمین ته کوم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوی د ورنجر په واسطه د مکتب څخه وځي، نه پوهېږي چې چیرته وړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. پام دې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونۍ خبرونه مهیروي د خزو لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو خبرونه په افغانستان کې سهار ته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پولیسو ساتو ترمنځ پرونی نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویاندویانو ګماري. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوال ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د ملګری ملتونو وایي د کورونا او بال خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. کوم غوښتې ویلې دي او نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام مخله دي چې دوونی زو خبرونه ته ورورسیږي. یو بل راپور راخلو د حقوقي او جزایی داواګانو لرونکو خزو یو شمیر مدافع وکیلانو او ترنولانی وای په افغانستان کې طالبانو لوکمنې دوسر عدلی او قضایی ادارې فل شوې دي. دوی وای د محل خزو په ګډون ډیری خلک عدالت ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې طالبانو په وکمنې کې عدالت د خزو د لاسرسی سی انترنګ والے چړلې ده.
پر افغانستان د طالبانو لوکمنۍ دو سره عدلی او قضایی ادارو کې عدالت ته د خزو لاسرسي د تیر په پرتله لا ستونزمن سوای دی. دا هغه اداده چې ډیری خزې له عمل شکایتونه
لري. نه پوټره وکاله یا طبقه وموس یعنی مشکل ته مو دوریم نه میتن وکاله ما ته مشکل ته ده پر هڅه بیان کړم قبلا ته وکاله طبقه وموس
دا میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضيه لري چې په محکمه او ترنوالۍ کې نارینه ترنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي چې نوم یې واخیستل سي. د غمیرمن ازادي رادیو ته وویل چې د خزینه ترنوالانو او مدافع وکیلانو نشټونی ستونزې څو چند زیاتې کړې دي. هغه نه غوړي چې د قضیه ترنګواله په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشټون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریک کړو. مخکې چې د خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپل ټول ستونزې مو ورته ویلای شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د خزو د نن لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د خزو د زورونو او توتريخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینه خلیلي غوري چې د محل خپل هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوي د غستونزو د داملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمارل شوي هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دینی حقوقي شریعت او قضا برخه اړوند زده کړې یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی ترنولۍ کې د خزو لپاره یو مشخصه ترنولۍ د بشري حقوقو کمیسون د خزو برخه ستره محکمه کې د خزو څنګه د خزو چارو وزارت او بیل او بیل نور ادارې وي چې کولای سول خزو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکو په کورونو کې نول سوي د خزو چارو وزارت په ګډون د خزو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې خزو ته هم بیرته د کار کولو زمينه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا وی پخواني غړي زهرا جلال ازادي رادیو سره خبرو کې وویل کته هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د خزو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دومره حاکمیت نو موجود چې د ښځو سچې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پر ورکړ شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خو دا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال